السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې او ریدونکو په دې غړې کې به تاسو د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا د پاکستان د نور برخو په اړه ریپورټونه واره. د دې ترڅنګ د افغانستان او د برما په اړه هم ریپورټونه لرو. 19 پروګرام د نړۍ رنگونه هم د خبرونې برخه ده. خدای سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار شاهین بنیری درته وړاندې کوي.
سلام شهرون به دغه وخت مهم خبرونه. وفاقي حکومت قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ دایر اختیار غزول لپاره قامی سملی ته یو قانوني مسوده وړاندې کړی ده. په ننګرهار کې چارواکي وایي پرون ماسپخین رئیس پاکستانی ځواکونو یو ځل بیا د تورخم دروازه تړلې ده او چا تر دغه لارې د تلو اجازه نه ورکي. او د عراق په خپلواک سیمه کوردستان کې د اسمبلی غړیو په غونډه کې دغه سیمې د ازادۍ لپاره د ریپرندم یا نظر پوښتنې کولو پلان منظور کړی دی. د خبرونو تفصیل. وفاقی حکومت قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ دایر اختیار غزولو لپاره قامی اسمبلی ته یو قانوني مسوده وړاندې کړې ده. دا بل یا قانوني مسوده د قانون وفاقی وزیر زاهد حامد وړاندې کړه. وفاقی کابینه د نهي پورس په خپل غونډه کې په دغه مسوده باو سکو بیا پریکړه وکړه چې قامی اسمبلی ته د منځوري لپاره راوړي. د زیارت پورس په اسلام آباد کې د عوامي نشتلګوند ټولګوندیزي غونډې په اعلامیه کې غوښتنه شوې وه چې اف سي آر د ختم کړل شي، دغلته د پاکستان عدالتي نظام وغځول شي او قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزي او د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په دغه اعلامیه لاسلیک نه دی کړی. په ننګرهار کې چارواکي وایي پرون ماسپخین رئیس پاکستانی ځواکونو یو ځل بیا د تورخم دروازه تړلې ده او چا تر دغې لارې د تلو اجازه نه ورکي. د ولایت ویان عطا الله خوګیاڼي نن مشالې ډوته ویلي پاکستانی ځواکونو یاد لاره وروستو لاغي وتړله چې د تورخم په دروازه پرون د لاسي بم برید شو چې دوی پورې هیڅ تړاو نه لري. هغه وایي په دې پیښه کې 9 تن افغانان زخمیان شوي وو چې په تورخم کې درملنه شوې ده. بلخوا د تورخم دروازې هغه خوا په سلګونو افغان مسافر چې اکثر ناروغان مېرمنې ماشومان او سپینګیری دي بند پاتې دي د سړک په سر شپې تېرولو ته اړ شوي دي. پاکستاني چارواکیو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کورمه کې د بې پایلټ الوتکې په برید کې درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي او یو بل ټپي شوی دی. د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته ویلي پرون شاوخوا 2 بجې ډرون الوتکو د غوزګړي په سیمه کې پر یو کور توغندي وتوغول چې پکې 4 کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. امنیتي چارواکو زیاته کړې ده په برید کې مړه او ژوبل شوي د حقاني وسلوالې ډلې سره تړاو لري. وسلوالو طالبانو د وسلوالو لخوا په دغه اړه څه نه دي ویل شوي. د پنجاب صوبې په ګجرات کې یو عدالت یو عیسائی ته اسلام ته د سپکاوي په تور د مرګ سزا ورولې ده. د 15 کلن عیسائی وګړي ندیم جیمز وکیل انجم وکیل پرون ای پی خبري ایجنسی ته ویلي چې د پاکستان د پنجاب صوبې په ګجرات ښار کې یو عدالت د زیارت په ورځ دغه موکل ته د مرګ سزا ورولې. ندیم جیمز تیر کال وروستو لاغي ونیول شو کله چې هغه د خپل ملګري سره د موبایل پیغام له لارې یو نظم شریک کړ او هغه په د اسلام د سپکاوي تور پورې کړ. دغه وکیل زیاته کړې ده د سزا په ضد به عدالت تخواست کوي ځکه چې دغه په موکل د مذهب د سپکاوي تور بې بنیاده دی. د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ تر مخه په تیر کال په پاکستان کې 10 مسلمانان او 15 غیر مسلمو ته مذهب ته د سپکاوي په تور سزا ورکړل شوې ده او هغې نیول شوې دي. د حقونو د دفاع ادارې وایي په پاکستان کې اکثر خلک د مذهب د سپکاوي پر ضد قانون د ذاتی انتخاب لپاره په کار راولي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د عراق په خپلواک سیمه کوردستان کې د اسمبلی غړیو په غونډه کې دغه سیمې د ازادۍ لپاره د ریفرندم یا نظر پوښتنې کولو پلان منظور کړی دی. بغداد او ګاونډي هیوادونه د دې پلان مخالفت کوي او مغربي هیوادونه دې ته فکرمند دي چې هسې نه ریفرندم په سیمه کې نور اختلافات رامنځته کړي. پرون په دغه غونډه کې د سیمې مرستیال مشر جعفر ایمان کې اعلان وکړ چې دوی به ریفرندم ځکه کوي چې د اسمبلی ډېرو غړو د دغې په حق کې رایې ورکړې دي. ایران او ترکیه دغه اعلان شوی ریفرندم په قهر کړی دی. دی ویره لري چې د سربا په دغه هیواد دونو کې په میشتو کردانو کې د بیلتون جذبه لا راوپاریږي. سپینې ماڼۍ پرون په کردستان کې د ریفرندم سره خپل مخالفت یو ځل بیا تکرار کړ او په کردانو مشرانو یې غږ وکړ چې د سیمې د حیثیت په اړه د بغداد سره سنجیده او دوامدار خبرو ته کښېني. عراقی پارلیمان هم د روانې میاشتې په 12مه نیټه د کردستان د ازادۍ ریفرندم رد کړی دی. چین او روسیې د امریکا هغه تجویز رد کړی دی په کوم کې چې د شمالي کوریا پر ضد د نیغ په نیغه ګام پورته کولو ویل شوي و. دواړو هیوادونو ویلي دي واشنګټن د شمالي کوریا لخوا د خطر د مخنیوي لپاره باید دا معامله د خبرو اترو د لارې هواره کړي. په ملګرو ملتونو کې بخښنه غواړم اوریدونکو، په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویلي دي روسیه به روانه اونۍ په پیانګ یانګ د امنیتي کونسل لخوا اعلان شوي بندیزونه عملي کوي، خو د دغې نه وړاندې نشي تللی. پرون د امنیتي کونسل د غونډې نه وروسته نوموړي وویل د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل قرارداد د بحران د هواري لپاره د شمالي کوریا سره د مذاکراتو غږ هم کوي او باید واشنګټن د غږ ته درناوی ورکړي. په امریکا کې د چین سفیر پرون په واشنګټن کې خبریالانو ته ویلي دي چې باید امریکا د خبرو اترو د بیا پیل لپاره کار وکړي. او برتانیې د پرونی بمی برید نه وروسته په هیواد کې د خطر کچه تر ټولو بره ساتلې ده. د لندن د میټرو سټېشن سره خوا ته بمی برید 9 کسان ټپي کړي وو. د اسلامي دولت وسلوارې ډلې په خپله خبري پاڼه اماق د دغه برید ذمواري منلې ده، خو د لندن پولیس وایي د دغه اداوې سپیناوی لا نه دی شوی. پولیس وایي په ځمکې ښودل شوي چاودیدونکي مواد په پوره توګه نه دي چاودلې. وزیر اعظم تریسا می د خطر کچه تر ټولو بره کړې ده او د دې معنی دا ده چې کیدی شي یو بل ترهګر برید کیدونکي وي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبر.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره د وفاقي حکومت د پاکستان وفاقي حکومت قبایلي سیمو ته عدالتي دایره اختیار غزول لپاره یو بل قومي سملې ته وړاندې کړی دی. د خیبر چارواکي وایي د تورخم دروازه نن په دویم ورځ هم بند ده. د پاکستان حکومت په کرم ایجنسی کې د بې پولي ډاکټرانو د طب دوه مرکزونه بند کړي دي. ځایي خلک وایي
د دې علاقې مشران ټول ام اس اف ته راغلي وو او آج د هغې مشرانو سره مو خبره کړې دي چې که مونږ ته څه قسم کومک څه دي کې مو مخکې وکړو چې دا په دې ځای کې پاتې شي خلکو ته ډېره فایده دی. وره
په پاکستان کې د غیرت په نامه وژنو ضد د قانون جوړېدو باوجود هم په دې پیښو کې زیاتوالی په کتو راغلی. یو کارپوه وایي
په دې کې نارینه بیا داسې هم ککړ وي واقعه بله شوې وي د ځان د خلاصي لپاره یا د یو خپل د جرم د پټولو لپاره د زنانه قتل وکړي او هغې له نوم ورکړي د غیرت په نوم باندې قتل.
او نیس پروګرام د نړۍ رنګونه هم د خپرونې برخه ده. دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور او څنګه چې خبرونه کې به هم تاسو اوریدلی وی چې وفاقي حکومت قبایلی سیمو ته عدالتي دایره اختیار غزول لپاره یو بل قومي سملې ته وړاندې کړی دی. په دې اړه به درته رپورت نشر کوو، خو دا وخت مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری را سره د ټلیفون په کرخه دی. اوریدونکو د ترخم دروازه نن په دویم ورځ هم تړل شوې ده. فرهاد شنواری د خیبر چارواکو لړخه د دې دروازې د خلاصولو لپاره سهلې ځلې روانې دي، اغه سو آی په دې اړه؟
بالکل انیسا، دا اوس په تورخم کې د پاکستانی او افغان چارواکو ترمنځ سیکیورټي صورتحال او د تورخم دروازې د خلاصولو په اړه یوه غونډه روانه ده. په دې غونډه کې د پاکستان له اړخه د خیبر رایفلز اف سي کمانډنټ فارغ همایون، اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ نیاز محمد، تحصیلدار تورخم شمس الاسلام، او بیا د افغانستان له اړخه کرنل نثار او داسې نور چارواکي شریک دي. دغه غونډه د تورخم تحصیل ودانۍ کې شروع ده او دوی به په دې ټولو مسلو باندې غور کوي او دوی غواړي دواړو خواوو ته داسې ښکاري چې په دې باندې رضا شوي چې دغه دروازه خلاصه کړي. خو پاکستاني چارواکي بیا وایي چې تر اوسه پورې دوی ته د مرکز نه څه امر نه وی شوی چې تاسو دغه دروازه خلاصه کړئ.
او دغلته فرهاد چې کوم خلک دی او غواړي چې افغانستان ته لاړ شي یا دغه طرف نه د خورا شي نو اغیز سوای ای خوبم په دیړه د مشکلاتو خبرې کوي نو سوای یې
بالکل دواړو خواو ته لږ ډېر خلک جمع شوي ځکه چې اوس یوازې او یوازې په پاسپورټ او ویزا باندې خلک ځي راځي چې کوم خلک په پاسپورټ او ویزا باندې هغې طرف ته ایسار دي او بیا پورې دې غاړې ته ایسار دي نو په دې کښې زنانا هم دي ماشومان دي او اکثر ناروغه کسان دي چې هغوی زیات انتظار وباسي چې دوی روغتونونو ته لاړ شي په پېښور کښې هسپتالونو ته لاړ شي یا کوم ناروغه خلک چې دلته راغلي وو د علاج نه پس اوس افغانستان ته تلل غواړي نو هغوی هم رایسار دي اوس افغانستان ته نه شي تللی چې تر څو دغه مسله حل شوې نه وي.
سمه ده، ډېره مننه فرهاد شینواري د معلوماتو راکولو. اورېدونکو، تاسو ته فرهاد شینواري نه اورېدل چې په تورخم کې د پاکستاني او افغان چارواکو ترمنځ په امنیتي صورتحال او د تورخم دروازې د خلاصولو په اړه غونډه روانه ده.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
په قومي اسمبلی کې د فاټا اصلاحاتو لړ کې د بل وړاندې شوی دی چې پکې ویل شوي دي چې د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ دایره اختیار دی تر قبایلي سیمو وغځول شي، خو بل پلو ځینې د قبایلي سیمو استازي وایي چې په دې ورته اندېښنې دي نو باید چې د پېښور های کورټ دایره اختیار یې تر فاټا غځولې وي. تفصیل د سراج زهیر په رپورټ کې اورو.
اسلام آباد کې د جمعې په ورځ د قومي اسمبلی غونډه کې د قانون او انصاف وزیر زید حامد قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ دایره اختیار غځولو بل وړاندې کړو، په کومه چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی او نورو ځینې غړیو ټکونه وکړل او په دې موقع محمود خان اچکزی د اسمبلی د کورم کمی په ګوته کړو. د کومې وروستو چې د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق د قومي اسمبلی غونډه تر د ګل د ورځې د ماسپښین دریو بجو پورې وځنډوله. د دې وړاندې د روانې میاشتې په اتمه نیټه د قبایلي سیمو د اصلاحاتو پاړه د وزیر اعظم شهید حقان عباسی په مشرۍ کې د قومي کمیټې په غونډه کې وزیر اعظم د قانون او انصاف وزیر زید حامد ته امر کړی و چې د قبایلي سیمو په قومي بهیر کې د شاملولو لپاره د قانون سازی زر تر زره وکړي. همدارنګ د روانې میاشتې په دولسمه نیټه د نهې په ورځ د وزیر اعظم شهید حقان عباسی په مشرۍ کې د کابینې په غونډه کې ویلی شوي وو چې د فاټا اصلاحاتو لړ کې د سپریم کورټ او د اسلام آباد های کورټ دایره اختیار تر فاټا غځولو لپاره به په قومي اسمبلی کې بل وړاندې کوي. بل پلو د فاټا ځینې د پارلیمان غړو او مشرانو د اسلام آباد های کورټ دایره اختیار تر فاټا غځولو باندې اندېښنې څرګندې کړې او وایي که حکومت فاټا اصلاحاتو کې سنجیده وي نو د پېښور های کورټ دایره اختیار دی تر د قبایلي سیمو وغځوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید ویلی په قومي مالیاتي کمیشن کې د صوبو د برخې په اړه به د روانې میاشتې په نولسمه نیټه په اسلام آباد کې یوه غونډه راغواړي. پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت نوموړي زیاته کړه چې په دې غونډه کې به د څلورو واړو صوبو د خزانه وزیران ګډون کوي. په دې اړه تفصیل شبیر احمد جان سم همکار شاهین بنیری سره شریک کړي.
پرون ناوخته په خپل دفتر کې یو خبري غونډه کړې وه چې وروسته بیا دغه غونډه کې هغې دغه وویل چې د مرکزي حکومت له خوا چې کوم قانون مالیاتي کمیشن ایوارډ دی یعنې صوبو ته چې کومه برخه ورکول کېږي دغه د پیسو هغه چې هر کال د دوی په وینا چې د آئین مطابق هر پنځه کاله پس مرکزي حکومت ته په کار کې دغه این ایس سی ایوارډ اعلان کړي. بلې دوی وایي چې تر دې دمه دغه این ایس سی ایوارډ دوی نه دی اعلان کړی او هم په دې وجه دوی راتلونکي نولسمه نیټه باندې په سرخر اسلام آباد کې غونډه رابللې ده چې ټولې صوبو ته پکې بلنه ورکړې ده او دا ویل چې ټولې صوبو د دې دغه بلنه قبوله کړې ده. په دې کې به دوی د دغه این ایس سی ایوارډ باندې د صوبو د حقونو هم خبره کوي او دې کې د صوبو د برخو د زیاتوالو باندې به هم خبره کره کوي. او له دې نه علاوه شاین دوی دا هم وویل چې مرکز پرېکړه کړې ده چې د صوبو د برخې نه دې کال له راتلونکي ایوارډ کې فاټا او ګلګت بلتستان تر صوبو د برخو نه درې فیصده ورکړي. خو دوی وایي چې نه، دوی دغه نه مني، مرکز د خپلې برخې نه قبالي شوم او ګلګت بلتستان ته دغه پیسې وکړي. نو په دغه باندې به دوی خبره تېره کوي او دا غونډه په راتلونکي نولسمه نیټه باندې په اسلام آباد کې ده.
دیکھی با یعنی د سلور واړو صوبو حکومتونو چې کوم مشران دی به کینی؟
بالکل، د صوبو سلور واړو صوبو د وخت چې کوم د خزانه وزیران دي،
خزانه وزیران
کوم کمیټه په هر صوبو کې خپل کمیټه وي، دا چې کوم غړي هغه پکې برخه اخلي.
اوریدونکو تاسو شبیر احمد جان اوریدل چې د خبر پختونخوا د خزانې وزیر ویلي په کمی مالیاتي کمیشن کې د سبو د برخې په اړه به د روانې میاشتې په 19 نیټه په اسلام آباد کې یوه غونډه کوي. ورسو د یو بل رپورټ طرف ته په کورما قبایلي سیمه کې د ډرون برید په نتیجه کې د حقانی شبکې درې وسلوال وژل شوي، یو بل زخمي شوی دی. د چارواکو په وینا دا برید د افغانستان پولې ته نږدې د غوسګړی په سیمه کې شوی دی. تفصیل د طارق اورگزی په رپورټ کې اورو.
د امریکایي بیپلوټ الوتکو د پاکستان په کورما کې پر یو کور برید کړی چې پکې معلوماتو تر مخه درې مشکوک وسلوال مړه او یو بل زخمی شوی دی. د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال رډیو ته وویل شاوخوا دوه بجې ډراون الوتکو د غوزګړې په خرمنک سیمه کې پر یو کور دوه توغندي وتغول چې پکې څلور کسانو ته مرګ ژوبله واوړېدله. امنیتي چارواکي وایي په دې برید کې کم کسان مړه او ژوبل شوي دي، هغه وسلوال دي او له حقاني ډلې سره تعلق لري. امنیتي چارواکي وایي دا کور چې په دې برید کې پنه ښشوی دی د کاري مهم په نامه د یو کمانډر دی او هغه به دا د جنگی مرکز په توګه استعمالولو او زیاتوي چې ترلاسه شو معلوماتو تر مخه کاري مهم له دې بریده بچ وتلی دی. امنیتي چارواکي دا هم وایي تر اوسه ورته د مشو وسلوالو د نومونو تصدیق نه دی شوی. بلخوا د غوزګړي یو کس د نوم نه ښودلو په شرط مشال رډیو ته وویل کم کسان چې په دغه کور کې پاتې کېدل هغه غیر مقامی وسلوال دي.
تقریبا دیوی بچی نه دا جزونه تویدل په غوزګړي باندې او دا د مندرسې سره تقریبا پای طرف د خورمناک لمنا د غره لمنا دا کې پوښوي او مرکز و د حقانی نتورک کور و هغې باندې دا یو اټیک وشو. دا جزونه دیوی بچی نه تویدل د ډرغو ولاته د پیلوټ الوتکې چې د غالمنځه ټایم کې تقریبا دا هغه وشو، دا د مکه وشوه، حوز وشو، بمبار مشمون وخدي ورجه کې اپاش دي، مرکز مکمل تباه دی.
په دې اړه د وسلوالې ډلې لا تر اوسه کوم دریز مخې ته نه دی راغلی. له افغانستان پولیس سره نږدې د کورمې لا پړه چیناره 15 کیلومتره لرې غوزګړی سیمه د مشرق پلور پرته سیمه ده چېرته کې معلوماتو تر مخه یو شمېر وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي. په کورما کې یو شمېر دغه ډول بدونه شوي چې په ترڅ کې یو شمېر پاکستاني طالبانو په ګډون حقانی ډلې کسان مړه شوي دي. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
اور دن کو مشال لیڈیو تاثر د پاکستان حکومت پکرما ایجنسی کې د بے پلی ډاکټرانو یا د ایم ایس ایف د طب دو مرکزونه بند کړی دی او ورته ویلي چې په دوه هفتو کې د ایجنسی اوزي. په پاکستان کې د بے پلی ډاکټرانو یا د ایم ایس ایف یو چارواکي مشال لیڈیو ته ویل چې د حکومت په فیصله حیران دي، ورته خفګان دي. بل خو ځای ولس غوښتنه کوي چې د طب د مرکزونه د پاتې شي ځکه چې کرما ایجنسی د صحت ښه سہولتونه نه لري. تفصیل د رابعه اکرم خان پر رپورٹ کیا ورو.
د ایم ایس ایف یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې په ظاهره د پاکستان اعلی چارواکو لخوا ورته د اعتراض نه لرلو سند موده د غزولو نه انکار شوی دی. دغه چارواکي په وینا د ایم ایس ایف چارواکي په راتلونکي اونۍ په شروع کې داخله وزارت سره رابطه کوي. د دا هم وویل چې ایم ایس ایف کال 2018 کې د پاکستان داخله وزارت سره رجسټریشن هم کړی و. ایم ایس ایف پاکستان کې د مور او ماشوم د صحت په اړه کار کوي. د کورمې ایجنسۍ په صدا ولیزه سیمه کې د ایم ایس ایف په دوه مرکزونو کې د ماشومانو او د پیدایش نه وړاندې مور او بچي ته د صحت سهولیات او په خبر پوری د امبولانس سہولت ورکولو. تیر ورځ د ایم ایس ایف لاړه جاری شوی یو بیان تر مخه چې په پاکستان کې ایم ایس ایف مشره کیترین موډی وای ایم ایس ایف ته د چارواکو د دې فیصلې نه خفقان رسیدلې دي. ایم ایس ایف په د قبایلی سیمو د صحت ادارې په مرسته کار کولو. میډیسن سانس فرنټیرز بیان زیاتوي کوشش به دا وي چې د قبایلی سیمو ماشومان او ښځو ته په پیښور کې د ایم ایس ایف په ښځینه هسپتالونو کې د درملنې سہولت ورکړی شي. د کورم ایجنسۍ یو مشر ملک سلیم خان وای چې تیر ورځ د کورم ایجنسۍ مشرانو د ایم ایس ایف غړو سره خبرې کړې او د لړکی به د کورم ایجنسی انتظامیه او امنیتی چارواکو سره به هم خبرې کوي. د دې په وینا چې د طب د مرکزونو له وجې ځای خلکو ته ډېره فائده و.
پرون اوس د دې علاقې مشران ټول ایم ایس ایف ته راغلي وو او اج د هغې مشرانو سره مو خبره کړې دي چې کومو ته څه قسم کومکې څه دي کې مو مخکې امداد وکړو چې دا په دې ځای کې پاتې شي خلکو ته ډېره فائده دی. و نو مو علاقې خلک په دې باندې ډېر خفه دي او مغاړو څه دا په دې ځای کې پاتې شي. البته پرون څه داسې څه نه څه یقین دهاني هم شوي دي څه کېدای شي چې دا شی په دې ځای کې پاتې شي.
د لړکی یو بل ځای اوسېدونکي پټان عبدالخالق وای
مونږ غواړو مونږ دا نه یو ته متبادله مو ته د یو طریقه کور جوړ کړی شي کم از کم مو ته علاج لپاره د صحت لپاره مو ته ضروري دي چې مو سره هسپتال یا غوښتي ډاکټرونه یا غوښتي مو ته دوايي ملوي.
د لړکی مشال ریډیو د فاټا سیکریټریټ د صحت د محکمې ډایرکټر سره بیا بیا رابطه وکړه خو د نوموړي ټلیفون بند راتلو.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. ورسو د یو بل رپورت طرف ته په دې رسټیو کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د غیرت په نوم د یو لک او جنیل وژل کېدو ورسو په دې هواد کې د ناموسي وژنو په اړه بیا بحثونه تاو د شوې دي. دا چې د پاکستان حکومت دا ډول وژنو پر ضد قانون هم جوړ کړي خو بیا ولې دا ډول کارونه ترسره کیږي او د دې ټولنیز وجوهات څه دي؟ احمد شاه اعظمي په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون له راپور سره سم په دې هیواد کې په تیرو 12 کلونو کې تر 15 زره زیات کسان د غیرت په نامه وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د اویکننګ په نوم د یو غیر سرکاري ادارې مشر شمشیر علي خان وایي چې د روان 2018 کال له جنوري څخه بیا تر سپتمبر میاشتې پورې یوازې په سواد کې لږ تر لږه 40 ښځې د غیرت په نامه وژل شوي دي. دا چې ولې زیاتره وخت ښځې د ناموسي وژنو ښکار وي نوموړي زیاتوي؟
نارینه وجل کېږي خو ډېر کم کیسز کې هغه داسې وجل کېږي ځکه چې نارینه ته دلته یو قسم تحفظ میلاو دی زموږ په معاشره کې او زنانه چې کومه ده هغه د غیرت یو نښه یو علامت مونږ ګرځولی دی هغې ته هېڅ قسم موقع مونږ نه ورکو چې هغه خپله صفایي پیش کړي. بل په دې کې نارینه بیا داسې هم ککړ وي چې هغه واقعا بل شوي وي د ځان د خلاصي لپاره یا د یو خپل د جرم د پټولو لپاره یا د هغې نه د خلاصي لپاره د زنانه قتل وکي او غیله نوم ورکي د غیرت په نوم باندې قتل کوي. یو نارینه په دې کې ککړ هم وي نو هغه ته د پلار طرفه هم سپورت حاصلي.
قسم د پاکستان حکومت په تیر 2018 کال کې د ناموسي وژنو قانون منزور کړ او عامل ته د کورنۍ لخوا پر بخښنې سربېره سزا 12 کاله قید دي خو بیا هم د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې دا ډول وژنې دوام لري. دا چې په ټولنه کې ولې د دې مخنیوي نه کیږي؟ په سواد کې د خویندو جرګې په نامه د ښځو د حقونو د یو سازمان مشره تبسم عدنان یې لامل ناپوهي یادوي.
دلته کې په خپل خوخه باندې وعده کول اسلام به تاسو له اجازت درکړي خدای به اجازت درکړي خو زمونږ د وطن بنی آدمان تاسو له دې خبرې اجازت نه درکړي. مین ریزن د دې جهالت څخه کامل میجا او د تعلیم کمې ده زیاتره هم دینی لحاظ سره هم په دنیاوی لحاظ سره.
نوموړي په دې لړ کې له قانون او خپلو حقونو ناخبرتیا هم د دې یو لامل ګڼي. بلخوا شمشیر علي خان په ټولنه کې د ناموسي وژنو د دوام لامل د قانون عملي کول لپاره د میکانیزم یا طریقه کار نشټوالی په ګوته کوي. نوموړي زیاتوي چې جرګې هم مثبت رول لوبولای سي خو خپل سری جرګې نه بلکې هغه جرګې چې د ټولنې استازیتوب وکړي.
پاغه کې دی د پولیس نمائندګۍ پاغه کې دی د عدالت نمائندګۍ پاغه کې دی د معاشري یا د قوم د مشر نمائندګۍ پاغه کې دی کم چې د انساني حقوق او یا د دې قسم کارونو د غو نمائندګۍ د خپل او بیا د فیصله په ریفر کې کوټ ته کم چې مقامی عدالتونه دي هغه عدالتونه دي بیا د قانون مطابق د دغه مسلې یا د دغه حادثه فیصله وکي. مونږ د جرګې د هیڅ قسمه داسې اختیار نه ورکول غواړو چې هغه دې د چا د ژوند داغه ناری نه وي او کاغه زنا نه وي داغه د ژوند فیصله دی وکي.
په پاکستان کې زیاتره وخت هغه شزي د غیرت په نوم وژل سوي چې د خپل خوشي د واده ژغ وکړي له پردي سړي سره پر ټلیفون یا د کور په ور کې خبري وکړي او یا هم د کورنۍ له اجازه پرته نوکری یا کار وکړي. دا چې دین اسلام په خپل خوشي د واده کول په اړه څه وایي دیني علما متفق دي چې اسلام بالغ نر او شزي ته په خپل خوشي د واده کولو اجازه ورکړي ده.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے اور دن کو مشال ریڈیو تا سور د پاکستان تحریک انصاف گوند د کمی سمدی غړی اسد عمر ویلی باید د پاکستان چین اقتصادی پروژې تر لاندې لمړی ځای خلکو ته روزګار ورکړل شي. نوموړي په مرکزی حکومت تور پورې کړ چې د ناسمو پالیسیانو لوجې په هیواد کې شاوخوا 20% ځوانان بیروزګار دي. تفصیل د ایوب ترین په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان ځوانان تر عنوان لاندې تیر ورځ په کوټه کې و دستوره وسوه و دستوریت په خپل وینا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مرکزی مشر او د قومي اسمبلی غړی اسد عمر اول چې د وسنی حکومت د غلطي تګلارې له امله دا وخت په ځوانانو کې مایوسی زیاته شوې ده ځکه چې په ټول هیواد کې د ځوانانو آبادی د 50% څخه زیاته ده خو په دوی کې 80% د بیروزګاری سره مخ دي. نوموړي زیاته کړه چې د بلوچستان په ځوانانو کې د احساس محرومی د ختمول لپاره پکار دی چې د چین پاکستان اقتصادي راداري یعنی سی پیک لاندې په گوادر کې لومړی وځای خلکو ته روزګار ورکول سي. په دې اړه نور حال د دستوري منتظم عظیم کاکړ څه داسې راته بیان کړی.
اسد عمر صاحب بالخصوص موږ پر دا عوالم راغوښتي وو چې ته به نن موږ په دا کانې کې چې ستا د اپوزیشن کم کردار د ستا د سیاسي جماعت ګوکې بلوچستان یو ډېره مظلوم او محکومه صوبه ده او دلته چې څه قومونه وسي دا قومونه په دا تیر اویا کال په پاکستان کې نظر اندازه شوي دي. نو اوس د دوی حقوق به ستره وفاق یا په وفاق کې هغه نمائنده د اپوزیشن جماعتونه هغه د بلوچستان لپاره کم آواز پورته کوي. دا هم یو غټه مسله ده د بلوچستان لپاره چې گوادر غونډې پروجیکټ او د هغه تقریبا ولا کسه زیات ملازمتونه چې دي د روزګار غدا بدل ته پیدا کیږي. نو په دا کې بلوچستان نظر انداز شوی دي. په داسې اسلوب کې موږ نن دغه خلک راغوښتي چې دوی زموږ خبره چې ده دا تر ایوانو پورې ورسي.
عظیم کاکړ زیاته کړه چې دا وخت د بلوچستان ډېری ځوانان د بیروزګاری سره مخامخ دي.
په بلوچستان کې چیرې چې نورې ډېرې ستونزې دي دا هم یو حقیقت دی چې د بلوچستان کم ځوانان چې دي په هغو کې یو خاص قسم احساس مایوسي محرومي دا وخت ډېر په غټ تعداد په کثیر تعداد په ځوانانو کې موجوده ده. تعلیمي بحران دی، د صحت سهولیات نشته. په بلوچستان کې د کاله چې کوم پوسټونه اناؤنس کیږي دغه تعداد تقریبا 2500 دی او که چیرې ماسترز ډیګري اخیستلو طلبا تعداد وګورو نو د دغو تعداد چې دا تقریبا تر 2.5 لاکھ پورې دی. اوس په دومره غټ او کثیر تعداد باندې چې دا خلک بیروزګاری ته روان دي ظاهر خبر ده دا سبب په معاشره کې نور هم ډېر مسایل چې دا پیدا کیږي.
وروسته اسد عمر د بلوچستان په هغه ځوانانو کې اسناد هم وبېشل چا چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ځلیدلې کردار ادا کړی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو سره چارواکی وای چې د اسلام آباد شفا انټرنیشنل روغتون د ډاکټرانو یوې ډلې په شمالي وزیرستان کې د خلکو د وړیا درملنې کیمپ لګولې دي او د لرو پرتو غریزو سیمو خلک باید د دې اسانتیا ونه ګټه پورته کړي. تفصیل د عمر دراز وزیر په ریپورت کې اورو.
دوی وایي د اسلام آباد شفا روغتون نه راغلی او ولس ډاکټرانو باندې مشتمل د ډاکټرانو دغه ټیم د سیمې خلکو لا وړیا علاج په میرانشاه روغتون کې روان دی چې هر قسمه علاج او آپریشن پکې وړیا دی او د غلطه میشته خلک دې ترې استفاده وکړي. د میرانشاه روغتون مشر ډاکټر حمید الله خان وایي
ډېر خاص سینیئر ډاکټران دي، په دا خاص کر د موت یا کیټرکټ ته وایي چې د سترګې څه نمونه مسالې دي کنه. او د ورځې نن یا تقریبا 400 پورې مریضان یې وکتل، 30 آپریشن یې نن وکړل. که دا لینز په شي لاګي یا غزنا لینز یا هغه ورچوي ځنه چې کیمه دوکان نه راڅخه په شي لاګي دا هر شی فری دي. کیم خلک د غرې شي سینیئر په دالر لري لا کې شل کې دي د ته مشتي کیمه دوکان دا غه درخواست ته توڅو غو سپیشل روزي.
د شمالي وزیرستان صحت محکمه مشر ډاکټر رحمان افریدی وایي په روانو ورځو کې د دغه شان وړیا کیمپونو لګولو نور پروګرامونه لري.
نارت وزیرستان کې په هر هغه ایریا کې چې حکومت کې چې کنه د هیلث فیسیلټیز کمای دی په هغه کې موږ فری میډیکل کیمپس پروګرام جوړ کړی دی. ان شاء الله په دې کې صرف موږ د میډیسن انتظار دی چې فاټو ډایرکټ موږ ته میډیسن راکړي. درې سټیشنو باندې چې کنه موږ د زنانو د بیماری لپاره چې کنه کوم بندوبست یې کړی دی هغه په سول هاسپټل رزمک کې، هری سی سپینوام کې او په سول هاسپټل بویا کې چې کنه موږ لیډی ډاکټرز به مای
نو ماوړی وویل چې دغه ځپل شوی خلکو لا د وړیا علاج کیمپونو لګولو ډیر ضرورت دی.
دغه خلکو باندې ډېرې سختې تیرې شوې دي. دغه خلکو سره چې څومره مرسته کېدی شي په کار دی چې مونږ یې موکو نورو ادارو ته هم دا خبره کوم. مونږ هغه ته هرکلی وایو او دا خلک به ډېر په ښه نظر ورته ګوري او خاص کر هغه ډاکټران چې کوم د نارت وزیرستان سره تعلق لري په نورو سیمو کې ناست دي موږ هغوی ته هم خواست کوو چې داسې په میاشت کې په دوه میاشتو کې دوی خپل ځانونه دلته مونږ ته فارغه کړي او دلته راشي مونږ سره کښېني او د دغو غریبو عوامو نه مرسته وکړي مدد وکړي.
د عملیاتو پس چې خپلو سیمو ته خلک واپس تللي وخت په وخت د غلطه د صحي اسانتیاو غوښتنه کړې. د سیمې د صحت محکمې چارواکي وایي چې د غلطه په لرو پرتو سیمو کې میشته خلکو لا صحي اسانتیاو ورکولو زیات ضرورت دی چې دې لپاره دولت او مرستندوی ادارې مرستې وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155.
اوریدونکو مشال لډیو، تاسو سره اوس په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي. د شاهین بنیري نه بلند خبرونه واورو.
د دې وخت مهم خبرونه. وفاقي حکومت قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ د اختیار غزولو لپاره قومي سملې ته یو قانوني مسوده وړاندې کړې ده. دا بل یا قانوني مسوده د قانون وفاقي وزیر زاهد حامد پرون وړاندې کړه. په ننګرهار کې چارواکي وایي پرون ماسپخین راهیسې پاکستانی ځواکونو یو ځل بیا د تورخم دروازه تړلې ده او چاته له دغې لارې د تلو اجازه نه ورکوي. په کورمه کې د بې پیلټ الوتکې په برید کې د حقانی شبکې درې وسلوال وجل شوي دي او یو بل ټپي شوی دی. د پنجاب صوبې په ګجرات کې عدالت یو عیسائی ته اسلام ته د سپکاوي په تور د مرګ سزا اورولې ده. د 15 کلن عیسائی وګړي ندیم جیمز وکیل وایي چې د پاکستان د پنجاب صوبې په ګجرات ښار کې یو عدالت د زیارت په ورځ دغه موکل ته د مرګ سزا واوروله. د عراق په خپلواک سیمه کردستان کې د اسمبلې غړیو په غونډه کې د دغه سیمې د ازادۍ لپاره د ریفرندم کولو پلان منظور کړی دی. پرون په دغه غونډه کې د سیمې مرستیال مشر جعفر ایمان کې اعلان وکړ چې دوی به ریفرندم ځکه کوي چې د اسمبلې ډیرو غړو یې په حق کې رایه ورکړې دي. چین او روسیې د امریکا غا تجویز رد کړی دی په کوم کې چې د شمالي کوریا پر ضد د نیغ په نیغه ګام پورته کولو ویل شوی و. دواړو هیوادونو ویلي دي واشنگتن د شمالي کوریا لخوا د خطر د مخنیوي لپاره باید دا معامله د خبرو تر د لارې هوار کړي. او برتانیې د پرونی بمی برید نو وروستو په هیواد کې د خطر کچه تر ټولو بره ساتلې ده. د لندن د میټرو سټیشن سره خوا ته بمی برید 29 کسان ټپي کړي وو. وزیر اعظم تریسا می د خطر کچه تر ټولو بره کړه او د دې معنی دا ده چې کیدی شي یو بل ترهګر برید کیدونکي وي.
لنډ خبرونه د شاین بنیرین واورېدل. اوریدونکو سبا په اسلام آباد کې د محمد عمران نوورو چې د پاکستان سره ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سلی کړی دی.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي چې د عدالت لخوا د نواز شریف د نااهلۍ وروسته باید مسلم لیگ نون ګوند ومني چې په موجوده قانوني او آئینی نظام کې دننه پاتې شي او د دې ښه کولو هڅه وکړي. که چېرته شریف کورنۍ د خپلو اساسو ثبوتونه وړاندې کړي نو دا به هغوی په سیاسي توګه نور هم مضبوط کړي. ادارې زیاتوي چې د شریف کورنۍ پر ضد تورونه سنجیده دي. د نااهلۍ په فیصله کې د مودې نه ښکار کېدل باید په قانوني توګه واضح کړل شي چې آیا نواز شریف د ټول عمر لپاره نااهله ګرځول شوی یا د سمودې لپاره. بل دا چې عدالت باید هڅه وکړي چې د نظرسانۍ د کړنلارې په اړه کومې اندېښنې ښودل شوي هغې ته پام وشي چې داسې په شفافه توګه دا اورېدنې مخ پر وړاندې لاړې شي. د نواز شریف د نااهلۍ وروستو عدالتي او جمهوري نظام باندې خبرې کیږي خو ضرورت ته دې خبرې دی چې شفافیت ثابت کړي. مشرق ورځپاڼه لیکي چې زیاتره قبایلي ولس ته دا معلومه ده چې د اصلاحاتو وروستو به هلته کوم د پیو نهرونه نه بهیږي خو بیا هم په حالاتو کې به یې څه نه څه بدلون راشي. خو سوال دا دی چې حکومت د دې اصلاحاتو وړاندیزونو نه 65 قبایلي ولس خبر کړی، آیا هغوی ته مکمل انځور ښودلی، آیا هغوی ته ویل شوي چې په خیبر پختون خوا کې د ګډېدو یا ځان له صوبې کومې ګټې او کوم تاوانونه دي. په صوبه کې د شاملولو ملاتړ کوونکي ډیر دي او داسې د ځان له صوبې لپاره هم مهم روان دی. ادارې زیاتوي چې له هر څه وړاندې کوشش پکار دی چې دا منطقه د غیر یقیني کیفیت څخه بچ کړی شي. د قبایلي ولس پرمختیا او خوشحالۍ ته په هر څه لومړیتوب ورکړل شي. اوس به دا کتل وي چې فاټا په خیبر پختونخوا کې د شاملولو حکومتي فیصله څومره ګټوره ثابتېږي او دې لړکې رامخې ته شوې اندېښنې او نیوکې څومره پورې ختمول کېږي. خو که هر څه وي د فاټا د راتلونکي په اړه د فیصله په سوچ او فکر سره وکړی شي چې پکې د ولس خوښه هم شامل وي چې داسې دوی په حقیقي مانو کې په قومي بهیر کې شامل کړی شي. آج ورځپاڼه لیکي چې که څه هم پر فاټا اصلاحاتو یا په صوبه کې په شاملولو د سیاسي ګوندونو اختلاف موجود دی خو د قبایلي سیمو د رغونې پرمختګ او د دغه ځای ولس ته حقونه ورکولو لپاره ټول یو دي. د حکومت لخوا ورکړل شوی وخت اوږد دی خو پر دې عمل هم ډیر ورو دی. اوس د نوي وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د راتلو وروستو په دې کار تیز شوی او د فاټا لپاره د چیف ایگزیکټیو آفیسر ټاکلو ویل شوی. ادارې زیاتوي چې د حالاتو تقاضا دا ده چې که یو اړخ ته د هلته میشت خلکو او سیاسي مشرانو اندېښنې ختمې کړی شي نو بل اړخ ته باید په صوبه کې د انضمام او اصلاحاتو سره تړلې نور کارونو ته پام وشي او ضرورت ته دی چې پر اصلاحاتو نظر په خپل د وزیر اعظم دفتر وساتي او یو خصوصي مرکز دی جوړ کړی شي چې داسې پکې کوم لم لټواله ونه شي.
هندی رسنه کوارڈس لیکلی چې پاکستان وای با بیا با په ملګرو ملتونو کې د کشمیر مسله راپورته کوي خو هند ورته ویلي هیڅوک هم غوږ درته نه نیسي. بل پلو نیویارک ټایمز لیکه چې په افغانستان کې د امریکا لخوا د یوې نوې ځواک جوړولو پلان د ملیشو بیا راژوندې کېدو ویره پیدا کړې ده. د دواړو لیکونو ځینې نورې برخې د بریوال کاکړ نه اورو.
د هند کوارټز نومي رسنۍ لیکي نه شپېته کال وړاندې په ملګرو ملتونو کې د کشمیر پر مسله بحث سوی و او په راتلونکې اونۍ کې به یو ځل بیا یا د موضوع هلته راپورته کړل سي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیح لودی ویلي پاکستان به دا مسله یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په غونډه کې راپورته کړي. ټاکل شوې ده چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي به د سپتمبر پر 28 نیټه یادې اسمبلۍ ته وینا کوي. ملیح لودی دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو لړۍ په ټپه ولاړه ده. مقاله لیکي چې هند د پاکستان د دې یادونې باوجود د یادې موضوع په اړه له خپل اړخه خاموشه دی. مقاله د شنونکو له خولې لیکي چې پاکستان دا کار د دې لپاره کوي چې نن سبا تر ډیر سخت فشار لاندې دی. دا ځکه پر پاکستان تور دی چې پر خاوره یې داسې وسلوالې ډلې فعال دي چې د کوم پر ضد نړیوال په افغانستان کې جګړه کوي. بل پلو نیویارک ټایمز او ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا لخوا د یو نوي ځواک جوړولو پلان د ملیشو بیا راژوندي کېدو په اړه ویره پیدا کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې کله امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه نوې تګلاره اعلان کړه هغه وخت د افغانستان او امریکا یو پوځي پلاوی هند ته تللی و. د دې پلاوي هدف د هند د هغو ځواکونو د کار په اړه زده کړه کول و چې په یو شمېر سیمو کې د هند د رسمي پوځ مرسته کوي. خو یو شمېر سفارتکاران او د بشري حقونو لپاره کار کوونکي په افغانستان کې د ځایي پولیسو او ملیشو ممکنه جوړېدو ته اندېښمن دي. دوی وایي داسې ځواکونه تر دې وړاندې هم وو خو د ماموریت په سیمو کې په ظلم او جنسي ځورونو کې لاس درلود. خو د لویدیز یو شمېر ډیپلوماټانو ویلي چې دا ځواک به له پخوانیو پولیسو او ملیشو ډیر بدل وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د بشری حقوقو د سار نړیواله ادارې ویلي چې د میامر پوز د بنگلاديش له پولیسو سره نږدې د روهینجیا مسلمانانو کلیس وسوي. د نوو سیټلایټ انځورونو او ویډیوګانو په واسطه د ترلاسه شوو معلوماتو پر بنسټ د دې ادارې چارواکي وایي چې د برما په راخین صوبه کې د پوز دا ډول کړنې ځایي روهینجیا دې ته مجبوره کړې چې خپل کلی پرېږدي. تفصیل د احمد شاه اعظمي په ناورو.
د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ نن په یو خبرسي بیان کې ویلي چې سیټلایټ انځورونه او د سترګو لیدلې حال شي چې د میانمار یا برما پوز د اگست 15 بیا د سپتمبر 14 نیټې د دې هیواد په شمالي راخین صوبه کې دو شپېته کلی سوځولې دي. سیټلایټ شي چې په دې کلو کې 15 شوار لمخه وران سوي ښکاري او په نورو 26 کلو کې د اور لمبې لا هم بلې وي. د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې په 15 ورانسو کلو کې د شپږو ژوره کتنه وکړه او دې پایل ته ورسېدل چې دا په بشپړه توګه خراب شوی او په دې کې 948 ودانۍ تباه شوی دي. د سپتمبر پر 13 نیټه د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې کارکونکو له بنگلاديش څخه د میامار مانګداو سیمې سرحدي کلی ولیدل چې تور ګڼ لوګي ورڅخه پورته کېدی. په خپل سوي ویډیو کې ښکاري چې دوه لوی تور ټرکونه په 200 کیلومتر کې ولاړ دي. پر سرحد اسارسو کلیوالو ویل چې دا د پوز چکونه دي او مخکې هم د کلو ته راغلی ول. پر غونډې ولاړو درو کلیوالو چې دا اور یې په خپل سترګو لیدلی وای چې لوګي په کلو کې د اور لګیدو وروسته راپورته سو. بلخوا د ملګر ملتونو عمومي سکرتر انټونیو ګوتریش او د بشری حقوقو د څانګې مشر زید رادل حسین ویلي چې د میامار د پوز دا ډول افعال د نژادي ټولوژنې په زمره کې راځي. اخوا بیا پر اخین صبح کې له پوځي عملیات وروسته د اگست پر 15 نیټه د اراکان روهینجا رښتونی ځواک په نامه ویډلې پر څه باندې 13 پولیس تانو امنیتی پوسټو حکومتي دفترونو او پوځي مرکزونو بریدونه کړی دي. د میامار حکومت د کلو سوځولو تور هم پر روهینجا وسوالو او کلیوالو پوری کوي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسوبجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2 مبجو
سروې
په 3 مبجو
جمهوریت
پپاوکم 4 بجو
د نیمه نړۍ غږ
پپاوکم 5 بجو. لیکوال، شاعر او خبریال استاد استاد الدین شپون چې د ستمبر په لسمه نیټه د امریکا په ورجینیا کې وفات شوی و، پرون د لغمان ولایت کارغی ولسوالۍ سرخه کانو سیمه کې خاورتا وسپارل شو. د نوموړي په جنازه کې په دولتي چارواکو سربیره د استاد شپون په سلګونه مینوالو ګډون کړی و. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې اورو.
استاد حبیب الله رفیع هم یو لهغو چې د استاد شپون په جنازه کې ګډون کړی و. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې استاد شپون داسې یو لیکوال و چې په داستاني ادبیاتو کې تلپاتې اثر پرېښودل.
پر ځانګړي سبک خاوند داستاني ادبیاتي د طنز په مالګه مالکین او په عین حال کې د خپلو هنري اثارو کې د خلکو ژوند موجوده حالات را ټول منعکس کی. ژورنالیست و دتمن ژورنالیست د هیواد نه مهاجر شو، ولاړ ژوند یې په امریکا کې کاوه، لیکن له افغانستان نه بیل نه شو او هلته یې د یوه ژورنالیست په توګه د افغانانو دردونه د آشنا راډیو له لارې خلکو ته رسول.
په فرهنګي چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار استاد اسدالله غزنفر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د استاد شپون اثر به په پیړیو پیړیو لراتلونکو نسلونو سره خبرې کوي.
استاد اسد الدین شپون وفات د افغانستان فرهنګ او ادب ته نه جبرانیدونکې ضایعه ده. البته استاد به د خپلو اثارو په برکت له موږ سره په پیړیو پیړیو، له دې ملت سره په پیړیو پیړیو خبرې کوي، خلک به له اثارو استفاده کوي، خلک به له لارښوونو استفاده کوي او د افغانستان د فرهنګ او ادب باندې به یې همیشه د برکت سیوری خپروي.
شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان مشال راډیو سره په خبرو کې استاد شپون داسې یو لیکوال یاد کړ چې لیکنې یې د لوړ ذوق د خاوندانو هنري تنده خړوبولی شي.
د استاد ارواښاد شپون آثار داسې دي لکه د بیمار دپاره انار، هغه کا شعر لیکلی دی، کم شعر لیکلی دی، خو دغسې شعر دی چې شاهکارونه پکې دي. په نثر کې د دوی سبک یو ځانګړی سبک دی، دغسې ژبه یې لیکلې ده، دغسې آثار یې پکې پنځولي دي چې ستا زړه اوبه پیڅکي. د یو ډېر لوړ ذوق والا څښتن چې د دوی آثار لولي نو زړه دی وایي چې کاشکې دا ما لیکلي وای. هغه پنځونې چې پښتو ادب ته یې ورکړي دي هغه شاهکارونه دي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر محمد رسول باوري په خپلو خبرو کې وویل د استاد شپون مړینه یوازې په تسلیت نشي جبرانېدلی.
موږ دغه یو ځلېدلې ستوري د لاسه ورکړې دي چې هغه نه یوازې د شلمې پېړۍ د وروستیو او د یویشتمې پېړۍ د پیل د لسیزو مخکښ ستر لیکوال و. د هغه نه جبرانېدونکې ضایعه موږ په یوه تسلیت نشو جبران کولی، خو الهي حکم دی.
استاد اسد الدین شپون په 1911 لمریز کال په کندوز کې پیدا شوی و او په 1996 لمریز کال د سنبلې په 19 نیټه چې د 2010 کال د سپتمبر د 10 نیټې سره برابر و د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د ورپیخي ناروغۍ له امله عمر او خاکی جسد د سپتمبر په 15 نیټه د لغمان په قرغیو ولسوالۍ سرغکانو سیمې کې خاورو ته وسپارل شو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د پاکستان او ورلد 11 لوبډلو ترمنس په لاهور کې رواني د شل اوریزا کرکټ مقابلو دریمه او اخیری لوبه بیګا پاکستان په 3-0 رنسونو ګټلې ده او داسې د درې میچونو سیریز په خپل نوم کړ. د پاکستان بابر اعظم د مقابلو احمد شیسا د پای لوبې غوره لوبغاړی وګرځول شو. تفصیل د محمد عمران نورو.
د جمعې په ماښام د لاهور په قذافی سټیډیم کې شوې د دې لوبې ټاس د ورلډ 11 کپتان فاف ډوپلیسی وګټلو او پاکستان ته یې د بیټنګ بلنه ورکړه. د پاکستان لوبډلې په ټاکل شو شلو اورونو کې د څلور لوبغاړو په تاوان 133 رنزونه جوړ کړل. د پاکستان لخوا احمد شهزاد په 55 بالونو 9 تر ټولو زیات رنزونه جوړ کړل. همدارنګ بابر اعظم 8 او فخر زمان 28 رنزونه جوړولو کې بریالي شو. ورلډ 11 ته د ګټې لپاره د 133 رنزونو هدف ورکو. د ورلډ 11 تصارا پرېرا دو لوبغاړي آؤٹ کرل. د پاکستان د 133 رنزونو په جواب کې ورلډ 11 په ټاکل شو شلو اورونو کې د اته لوبغاړو په تاوان 150 رنزونه جوړ کړل شول او داسې پاکستان اخیری لوبه په 33 رنزونو وګټله. د آزادی کپ لومړی لوبه پاکستان او دویمه ورلډ 11 ګټلې وه. د پاکستان احمد شهزاد د اخیری لوبې او بابر اعظم د ټول سیریز غوره لوبغاړي وګرځول شول. د اخیری لوبې لپاره پخوانی دوه لوبغاړي او مشران مصباح الحق او شاهد افریدی هم په خصوصي توګه رابلل شوي وو. د ورلډ 11 په لوبډله کې د سویلي افریقې، سریلنکا، ویسټ انډیز، آسټریلیا، بنگلادیش او نیوزیلینڈ لوبغاړي شامل وو. څوک چې نن د خالی په ورځ له لاهور دوبۍ ته تللی دي. په 2009 میلادي کال پر سریلنکا کرکټ ټیم د برید وروسته په 2015 میلادي کال کې یوازې د زمبابوې ډلې د پاکستان دوره کړې وه او دا له هغې وروسته لومړی ځل دی چې نړیوال لوبغاړي پاکستان ته راغلي وو. د پاکستان کرکټ بورډ تر څنګ د نړیوال کرکټ کونسل مشر ډیوډ ریچرډسن دا سیالۍ په پاکستان کې د نړیوال کرکټ بیا راتللو یوه لویه هڅه ګرځولې.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کھڑا و ډک ژوند
افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وای کوم رواني پولیس والا کزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه پیش چې مونږ چرچ یو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستمي موږ په خپل د او چت کړی دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هرې چهار شنبه یا شروع په ورځ په کم څلور بجې او د هرې یک شنبه یا اتوار په ورځ 9 بجې.
اوریدونکو اوس وخت شوې دی د نیوز خبرونه د نړۍ رنگونه. په دې خبرونه کې تاسو د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدل شئ. د خبرونه زمو همکار ګل ایاز جوړ کړی دی، راځي چې ورته غوږ شو.
د مشال لړۍ 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د لرغونو آثارو پوهانو ویلي دي چې د سین صوبې په لاړکانه ضلع کې موجود موهنجو دوړو باقیاتو ته موسمي بدلون سره سره له انسانانو هم خطره ده. د آثار قدیمه یو کارپوه ډاکټر کلیم الله لاشاري وایي چې د موهنجو دوړو کنستلو 80 کاله نه زیاته موده شوې ده او په هغه وخت کې کومه خبره راوستل شوې وه هغه تر اوسه پورې په هومه غذای کې پرته ده. د کنستلو وروسته کوم دیوالونه او نور سټرکچر راوتي وو پر هغې موسمي اثرات ډېر ښکاره دي. د دې په خبره 1940 کال کې باقیاتو ته خطري خبره راغلې وه او په 80 لسیزه کې دا خبره معلومه شوه چې د موهنجودوړو باقیاتو ته موسمي اثراتو او د اوبو سطحې د لوړېدو خطره هم ده. په هغه وخت کې دا فیصله وشوه چې نور به کنستلو کار نه کیږي. د کارپوهانو په خبره د موهنجودوړو نورو کنستلو کار نه کولو له وجې د قدیم تهذیبونو په اړه به نور معلومات ترلاسه شي. چارواکو په دې اړه دا فیصله وکړه چې پخوانی تهذیب معلوماتو لپاره به د موهنجودوړو مماثل ځای لکان جوړو کنستلو کار به کوي. په دې به په روان کال کې کار شروع کیږي. دا ځای په سکر کې دی او دا یو لوی ښاري مرکز وو. د هغې پروژې چارواکي وایي چې د لکان جوړو کنستلو لپاره به جدید ټکنالوژي کاروي او په دې کې به سینسرز او نور جدید آلات استعمالوي. د هند خلای ادارې په دې رستو کې شپږ 750 ټنه طاقتور راکټ په مرسته وزنی مواصلاتي سیاره خلا ته لیږلې وه. د دې راکټ اوږدوالی 150 فوټه وو. د هند خلای ادارې اسرو په مقامی کچه تیار کړل شوی راکټ کارولې چې خلا ته مصنوعي سیارې ولیږي. په دې پروژې له ډېر کلونو راهیسې کار روان وو. په هند کې په خلای منصوبو زیات لګښتونو باندې هم تنقیدونه کیږي، خو د هند حکومت دا دریځ لري چې د نورو نړیوالو خلای ادارو پرتله د دوی په مشن لګښت کم راځي. په دې منصوبه یې 500 لکه ډالر لګښت راغلی دی او د هغه راکټ عمر تر لسو کالو پورې کیدی شي. د دې ترڅنګ په راتلونکو ورځو کې به د دې آپریشنل لګښت نور هم کم شي. د حکومت په تسلسل سره ساینسي تحقیق بجټ کې اضافه کوي او په دې کې په ځانګړي توګه خلای تحقیق شامل دی. دا وخت امریکا، فرانس او روس سره د مصنوعي سیارې خلا ته لیږلو لپاره د شپږ ارب ډالرو کاروبار 15% برخه ده او دا کاروبار په تیزی سره زیاتیږي. هند تمه لري چې په دې کاروبار کې به لویه برخه ترلاسه کړي. خلایي معیشت کې یو کیلوګرام وزن نه تر 100 کیلوګرام وزن مصنوعي سیارې خلا ته لیږل شامل دي. د زیاتره موسمیاتي او مواصلاتي مصنوعي سیارو وزن شاوخوا 4 ټنه وي او د دې لپاره طاقتور راکټ ضرورت وي. او هند په کامیابۍ سره یو پیغام ورکړی چې یو ارزان بیه متبادل هم موجود دی. په هالند کې د شیشي په یو الماری کې یو برګر تیار کړل شوی دی چې د نړۍ تر ټولو ګران بیا برګر دی. د دې برګر قیمت 2,15,000 پاکستانی کلداری دی. دغه برګر د نړۍ ګینس بک آف ورلد ریکارډ کې شامل کړل شوی دی. د هالند هیک ساوث آف هوستن ریسټورانت باورچی ډیاګو بیوریک د برګر جوړولو ماهر دی. دی وایي د برګر جوړولو کې د نړۍ تر ټولو ښه اجزای کارولی دي. د دې ترڅنګ د جاپان مشهور ټماټر، د فرانس سلاد، جمیکا مشهور کافی، د میډاګاسکر وینیلا او د جاپان سویا شامل دي. د دې برګر جوړولو کې شاوخوا 2 کاله موده لګیدلې ده. د کمبوډیا یو میکانیک په یوټیوب ویډیوګانو کتلو وروسته یو وړوکی جهاز جوړ کړی دی. پیان لونګ له 3 کلونو راهیسې په یوټیوب ویډیوګانې کتلې چې څرنګه یو وړوکی هوایي جهاز جوړ کړي. دی وایي په 6 کالو عمر کې یې په لومړي وار هلیکاپټر کتلی و، نو په هغه وخت کې یې په ذهن کې د هوایي جهاز جوړولو خیال راغلی و. لونګ د پخواني شیزونو استعمالولو سره یو انجن او 15.5 متره اوږد د جهاز وزرې جوړ کړي دي. په دې جهاز جوړولو کې 1 کال موده لګېدلې وه. د اپل میک کمپیوټرو کارکوونکو ته خبرداری ورکړل شوی دی چې یو نوی وایرس د دې کمپیوټر خرابولی شي. په دې کې رانسم ویر شامل دی چې د صارفینو کمپیوټرو معلومات راغونډوي او هغه فایلونو ته رسایي ولري او بیا تاوان ترې اخلي. د دې ترڅنګ دا نوی وایرس د صارفینو په کارونو هم نظر ساتي او مهم معلومات ترې راغونډوي. کارپوهان وایي دا وایرس ډیر زیات خطرناک ځکه دی چې د دې جوړونکي دا مفت تقسیموي. په دې وروستو کې رانسم ویر په 1.5 هیوادونو کې د 2 لکونو زیات صارفین اغیزمن کړي وو. وان وای چې په مارکیټ کې څومره د اپل آپریټینګ سیستم زیاتیږي، نو همغه شان د وایرس جوړولو کسان هم په دې زیاته توجه ورکوي. د اپل کمپنی مشر ټیم کوک د دې خبرې تصدیق کړي چې د ګاډي په جوړولو کار کوي. بلومبرګ سره په امریکا کې ټیم کوک په لومړي وار د دې خبرې تصدیق کړي چې اپل کمپنی د ګاډي په جوړولو په پروژه کار کوي. په دې کې به 3 مختلف عناصر وي چې خودکار ډرایوینګ صلاحیت، الیکټریک ګاډي او رایډ شیرینګ شامل دي. دوی ویل چې اپل کمپنی زیاته توجه سلف ډرایوینګ ټیکنالوژي باندې ورکی وي او په دې کې دا خبره ضروری نه ده چې دا به ګاډي وي. د دې به خبره خپل ټولو توجه خودکار ډرایوینګ سیستم باندې ده. ټیم کوک وایي چې د دې مقصد د سلف ڈرائیونگ گاڑو لپاره سسٹم جوړول دی. د دې لمخې اپل کمپنی په کالیفورنیا کې د خودکار یعنی بغیر له ډرایور د گاڑی چلولو اجازه نامه ترلاسه کړې و. د اپل کمپنی لخوا د گاڑی جوړولو منصوبې په اړه رپورټونه ورکړل شوي و، خو کمپنی تصدیق نه کړی. دا لومړی وار دی چې د اپل کمپنی مشر د دې خبرې تصدیق کړې دي. اوس د فلم نړۍ خبرې. د هالیوډ سینما مشهور سیری سٹار وارز نوی فلم ٹریلر خپور شوی دی. د فلم نوم د لاسٹ جیڈای دی. په فلم کې مشهور اداکارانو مارک هیمل، کیری فیشر، ایڈم ڈرائیور، ڈیسی ریڈلی او نور کار کړی دی. تیر کال د سٹار وارز فلم روگ ون نوښت لپاره وړاندې شوی وو چې په ټوله نړۍ کې تر 1 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی وو. د سٹار وارز نوی فلم د لاسٹ جیڈای به د دسمبر په 15 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
Darkness. violence.
د برتانیا او فرانس په شریکه جوړ فلم پرډکشن ویم لومړی ټریلر خپور شوی دی. د دې سیریز لومړی فلم په 2016 کال کې نمایش ته وړاندې شوی و. په لومړي فلم ټول لګښت 50 ملیون ډالر راغلی و او په ټوله نړۍ کې د 2.5 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی و او د سینما مینوالو هغه فلم ډیر زیات خوښ کړی و. په فلم کې مشهور اداکار هو ګرانټ ترڅنګ نورو کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې پرډکشن د مسټر برن په کورنۍ کې خپل ځای عمومي او په هغه ځای کې هغه ډیر زیات مشهور شي. دا فلم به د نومبر په 10 نیټه نمایش ته وړاندې کیږي.
Hello, window cleaner. What is your name?
Paddington.
Paddington?
Yes. Your wear is a bear on your roof. The hunt begins.
Mysterious things have been happening all over town.
We're going to need a foolproof plan.
Oh. Ow.
This is breaking and entering.
We haven't broken anything.
هالیوډ سینما وتیری اداکار ټام کروز نوی فلم امریکن میډ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیتو جوړ دی. دا فلم د یو پخوانی پایلټ بیری سیل په ژوند جوړ دی. بیری سیل پایلټ سره سره سمګلر هم وي او په اتیایم لسیزه کې استخباراتو لپاره کار کوي. فلم امریکن میډ به د سپتمبر په 9 نیټه نمایش ته پر وړاندې کیږي.
This is the United States Drug Enforcement Agency. We are ordering you to land.
All right, boys. Let's land.
Is he?
My name's Barry Seal.
That's for the damage. For your sister. Hey, little darling. And your bike.
Some of this shit really happened.
You never saw me.
Top of your class in the Civil Air Patrol. A pilot like you shouldn't be flying buses.
Welcome to Miami. Welcome to Bakersfield.
Haven't you ever wanted something more, Barry?
You should be serving your country.
Your CIA.
We need you to deliver stuff for us.
Oh, this is legal?
If you're doing it for the good guys. Woo!
Barry Seal's a goddamn genius!
You are an airline pilot, Barry. That's how you support this family.
This is gonna be good.
د هندي سینما مشهور اداکار کنگنا رناوت نوی فلم سیمرن با فاروانونه کې نمایش ته وړاندې کیږي. دا یو مزاحیا او رومانوي فلم دی. په فلم کې خودل شوی چې کنگنا رناوت د ژوند د خوند اخلي. دا فلم مشهور ډایرکټر انسل مهتا جوړ کړی دی. نوموړي د دینه مخکې مشهور فلمونه شاهد، سیټي لایټس او علی گڑھ جوړ کړی وو.
जैसे मेरी पीठ से ये तो छोटे छोटे तितली के जैसे पंख निकल रहे हैं और फिर वो फैलने लगते हैं.
राहुल, इतने सस्ते में तुझे अपार्टमेंट मिला कैसे?
माइनॉरिटी हाउसिंग.
तू ना पक्की गुजराती है.
एंड यू डोंट हैव एनी किड्स.
आई हैव पेरेंट्स.
एक तो लड़की और वो भी डिवोर्स है. क्यों चाहिए तुम्हें घर?
मुझे जुए की और चोरी की लत है.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.